السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیس 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د کب یهود دیر شمه د مارچ شلمه او د روژې مبارکې هم شلمه ورځ ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. تمه ده چې د تورخم دروازه سبا د مسافرو د تګ راتګ لپاره پرانستل شي. په ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړي مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې په ورځ به مسافر او ناروغان له دې لارې د تګ راتګ اجازه ترلاسه کړي. د تورخم دروازه د فبروري په 1 پاکستان بند کړه. وی ویل چې افغان طالبان د پاکستان د خاورې دننه تاسیسات جوړوي. طالبانو دا ادارات کړه. وی ویل چې د افغانستان د خاورې دننه امنیتي تاسیسات ودانوي. دواړو هیوادونو استازو تر خبرو وروسته پرون مازدیګر 4:30 بجې په سوداګریزو توکو بار لارې له دې لارې وروسته له 15 ورځو تیرې شوې. په تیرو نږدې یوه میاشت کې د دې لارې د تړل کېدو له امله دواړو لورو سوداګرو ته په میلیونونه ډالره زیان اوښتی دی. ایران په لسګونو افغان زندانیان افغانستان ته وسپارل. د ایران د بشري حقونو او نړیوالو چارو لپاره د عدلي وزارت مرستیال اسکر جلالیان ایرانی رسنیو ته پرون وویل چې هیواد 109 زندانیان افغان لوري ته تسلیم کړل چې د بند پاته موده د خپل هیواد په زندانونو کې تیره کړي. د ایرانی چارواکو په وینا دا بندیان د ایران په سیستان او بلوچستان، یز، سمنان او هرمزګان زندانونو کې بندیان وو. جلالیان وایي چې اکثره دا بندیان د مخدره موادو په ارتباط نیول شوي وو. ایرانی رسنیو پرون خبر ورکړ چې د تهران او کابل ترمنځ د شوې توافقنامې له مخې دا بندیان افغانستان ته سپارل شوي دي او تمه ده چې په لنډ راتلونکي کې نور بندیان هم افغانستان ته انتقال شي. یونیسف په افغانستان کې د نجونو او هلکانو لپاره 115 ښوونځي جوړوي. په هغه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ له رسنیو سره شریک شوی دی، په دې ښوونځیو کې بل مریضې تختې د برېښنا لپاره ولګول شي. همداراز به تشنابونه او څاګانې زده کوونکو ته جوړ شي. د جاپان په ملاتړ یونیسف د ملګرو ملتونو له پراختیا پروګرام یو ان ډی پی سره دا ښوونځي د افغانستان په ختیځ، جنوب او مرکزي سیمو کې ودانوي چې تر 3000 ډېر نجونې او هلکان به ګټه ترې واخلي. د دې ښوونځیو د ودانېدو خبر په داسې وخت کې ورکړل شوی دی چې نن د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیلېږي. د اوکراین ولسمشر وایي چې هغه د متحده ایالاتونو له ولسمشر سره واضح او ګټورې خبرې کړې دي. ولسمشر ډونالد ټرمپ او ولادیمیر زلنسکي پرون په ټلیفون خبرې وکړې. د زلنسکي تر څرګندونو مخکې ولسمشر ټرمپ په خپل خواله رسنۍ سوشل تروت کې ولیکل چې د خبرو نږدې 1 ساعت دوام وکړ او د خبرو لویه برخه تر دې راڅرخېده چې د سې شنبې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د جګړې په تړاو کړې وي. تاکل شوی دا چې د اوکراین د جګړې په ارتباط د روانې 1 شنبې په ورځ د امریکا او روسیې د پلاو ترمنځ د سعودي عربستان په جدي ښار کې بیا مذاکرات پیل شي. په یمن کې د حوثیانو په واک کې د المیسره تلویزیون تیره شپه خبر ورکړ چې امریکایي الوتکو پلازمینه صنعا په نښه کړې ده. دا د امریکایي الوتکو تازه بریدونه دي چې په سره سمندرګي کې د امریکا او نورې نړۍ پر کښتیو د حملو په ځواب کې ترسره کیږي. د صنعا درې استوګنو رویټرز اژانس ته وویل چې امریکایي الوتکو د الجراف سیمه چې د ښار هوایي ډګر ته څیرمه پرته ده ویشتلې ده. د حوثیانو د روغتیا وزارت ویان انیس الصحبی په ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د السوره په سیمه کې د الوتکو لخوا 9 ملکیان ټپیان شوي دي. د المسیره تلویزیون د راپور له مخې په البیزا ولایت کې هم امریکایي الوتکو بمباري کړې ده او د یمن په جنوب کې دا ولایت د حوثیانو نظامي مرکز دی. او وروستی خبر هم دا چې د آسیایي هیوادونو د ساحلي فوټبال سیالۍ نن په تایلند کې پیلېږي. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي ټیم به سبا له متحده عربی اماراتو سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوتبال فدراسیون په وینا دا لوبه به د جمعې په ورځ د کابل په وخت د مازدیګر په 4 بجو پیل شي. افغان لوبډله به د 1 شنبې په ورځ له ایران سره او د 3 شنبې په ورځ د خپل ګروپ وروستۍ لوبه له اندونیزیا سره وکړي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې 30 کې. په افغانستان کې نن نوی تعلیمي کال پیلېږي. نجونې بیا هم تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته نشي پکتلای.
دغه د ښځو مبارزه دی چې طالبان تر اوسه پورې په رسمیت نه دی پیژندل سوی. د دوی رژیم یې بیخي چالنج کړی.
د بشري حقونو د څار سازمان پاکستان کې له افغان کډوالو سره د پولیسو پر چلند اندېښنه ښودلې. سبا نوروز یا د 1404 هجري لمریز کال لومړۍ نیټه ده. افغانستان کې ورته هیڅ ډول رسمي مراسم په پام کې نه دي نیول شوي.
د نوي کال ورځ او عادي ورځ هیڅ فرق نه کوي. موږ د معمول په څیر د نوي کال په ورځ باندې خپل کاري دفتر ته ځو.
او استانبول کې د خاروال نیول وروسته سیاسي بې‌ثباتي زیاته شوه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه تخراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. 15 بجې او شپږ دقیقې دي. رازو د خبری مجلې د سار راپورته. نن د افغانستان په سړو سیمو او ولایتونو کې د نوي تعلیمي کال لومړۍ ورځ ده. د طالبانو پوهنې وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې د سهار 8:30 بجې به په کابل کې د امانی لیسې په تالار کې ځانګړي مراسم ترسره شي. خو په دې اعلامیه کې دې ته اشاره نه ده شوې چې تر شپږم ټولګي ورپورته به د نجونو ښوونځي پرانیستل کیږي او کنه. طالبانو وړاندې د نجونو ښوونځي تر شپږم ټولګي پورته بند کړي او دویم امر ته پریښي. خو دا د شاوخوا درې نیم کاله پر دې حکم تیر شول، خو لا هم د نجونو د ښوونځیو څرک نه معلومیږي. تفصیل له احمد شیبا راوړو.
دا څلورم تعلیمي کال دی چې نجونې له شپږم ټولګي ورپورته ښوونځیو ته نه ځي. طالبانو چې د 2020 کال په اګست میاشت کې کابل ونیو، ژمنه یې کړې وه چې د ټولو نجونو لپاره به ښوونځي پرانیستي وي. خو د 2020 کال د مارچ په 30مه چې هغه وخت نوی ښوونیز کال پیلېده، دوی تر شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو راوګرځولې او اعلان یې وکړ چې تر ثانی امر پورې به دا مکتبونه بند وي. خو د پوهنتونونو دروازې تر دې امر وروسته نه میاشتې پرانیستې وې. او بیا یې د 2020 کال د ډسمبر په میاشت کې اعلان وکړ چې د ښځینه زده کوونکو پر مخ د ټول دولتي او خصوصي پوهنتونونه تر ثانی امر پورې بند شي. د طالبانو د دې بندیزونو په غبرګون کې ملګرو ملتو، نړیوالو مرستندویانو، اسلامي سازمان او د بشري حقونو ګڼو مؤسسو بیا بیا له طالبانو وغوښتل چې د نجونو مکتبونه پرانیزي. خو دوی له خپلې پرېکړې پشا نه شول او ټینګار کوي چې دا د افغانستان داخلي مسله ده. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان په دې نظر دي چې د زده کړو لپاره د دوی مبارزې د طالبانو رژیم له ننګونې سره مخامخ کړی دی. له دې ډلې وشمې توخي ازادي راډیو ته وویل
همدغه د ښځو مبارزه دی چې طالبان تر اوسه پورې په رسمیت نه دی پیژندل سوی، ځکه طالبان په دې کوشش کې دی چې دوی په رسمیت وپیژندل سي. همدغه 2021 څخه وروسته د ښځو پراخه مبارزه به هر د هېواد دننه په افغانستان کې د دوی رژیم یې بیخي چالنج کړی.
د نړۍ یو شمېر هیوادونو هم دا خبره کړې ده چې د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو په لاره کې یو اساسي خنډ له بشري حقونو څخه په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو څخه سرغړونې دي. خو د دې پر ځای چې په دې برخه کې د طالبانو دریز نرم شي، د دوی دریز سخته شوی دی. د 2020 کال د جولای په میاشت کې ملګرو ملتو راپور ورکړ چې په ځینو سیمو کې د ښځو پر روغتیایي کارونو بندیزونه زیات شوي دي. د ملګرو ملتو له دینې وکو څو میاشتې وروسته طالبانو ښځې او نجونې له روغتیایي زده کړو هم محرومې کړې. د طالبانو د پوهنې وزارت په اعلامیه کې نن د وري لومړۍ ورځ یاده شوې ده. خو د دوی د کار او ټولنیزو چارو وزارت چې کومه خبرتیا په خپله اکسپانه کې خبره کړې ده، د جمعې ورځ د 1404 لمریز کال اوله ورځ اعلان شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې دوري دریمه په سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال ورځ وه. خو طالبان د دې لپاره چې د نوروز جشن حرام ګڼي، په دې ورځ نوی تعلیمي کال پیلوي.
و مو ریدل چې په افغانستان کې نن نوی تعلیمي کال پیلېږي، خو بل لور ته د نجونو هغه هم په ځانګړې توګه د هغو نجونو چې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته ځي، د ښوونځیو د پرانیستو څرک لا نه لګیږي. د خبریالانو د حقونو بېلابېلو بنسټونو د کندهار په رسنیو کې د ښځو پر غږ د طالبانو بندیز د ښځو په وړاندې ښکاره تبعیض بللی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز او د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په بېلابېلو اعلامیو کې ویلي چې دغه محدودیت د افغانستان د نیمایي نفوذ د غږ بندول دي. په همدې حال کې د یو شمېر رسنیو مسؤلینو په کندهار کې د ښځو پر غږ د بندیز نوی فرمان د ښځو پر حقونو او د بیان پر ازادۍ ګزار بللی. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو کې د خزو په غږ د بندیز لفرمان وروسته د خبريالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونو دغه بندیز غندل او د خزو په وړاندې تبعیض بللې. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په یو مکتوب کې چې تازه د دې ولایت رسنیو ته استولې پر رسنیو کې د خزو پر غږ بندیز لګولې. په دې مکتوب کې راغلي پر اړیوګانو کې د خزو غږونه په مطلق ډول بند او د غراس په تفریحي پروګرامونو کې د خزو پیغامونه هم ممنوع دي. د افغانستان له خبريالانو د ملاتړ بنسټ د سه شنبې په ورځ د مارچ 13 په یو اعلامیه کې ویلي چې پر رسنیو کې د خزو د غږونو په خپرولو بندیز د خزو په وړاندې ښکاره تبعیض او لټولنې د افغانستان د نیمایي نفوس د غږونو حذف کول دي. په همدې حال کې د افغانستان د خبريالانو مرکز هم په یو اعلامیه کې د کندهار پر رسنیو کې د خزو د غږونو په خپرولو بندیز د رسنیو په وړاندې ځپونکې سیاست بللې او له طالبانو یې غوښتي چې د بیان ازادۍ ته احترام وکړي. په کندهار کې د یوې رسنۍ مسؤل چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله په دې راپور کې نوم خپور شي، دغه نوی فرمان د خزو او د بیان پر ازادۍ محدودیت بولي. نوموړي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
چې دا خپل د بیان پر ازادۍ او د خبريالانو پر حقوقو باندې یو بندیز دی، او د ښځو غږ هم دغسې چې ځکه د ښځو غږ د ښځینه اورېدونکو پر راجلبولو او د هغوی په تشویقولو د هغوی په خبرولو کې موثر تمامېږي. په ځینو پروګرامونو په ځینو راپورونو کې چې دا خپل د ښځو پر ازادۍ او د ښځو پر حقوقو باندې بندیز دی چې باید ونیسي.
په کندهار کې یوې ښځینه خبریاله چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، په لیکلي بڼه ازادي راډیو ته ویلي چې دا د ښځو او خبریالانو د حقونو ښکاره نقض دی. په کندهار کې د راډیو یوې اورېدونکي چې ډېری وخت دی په بېلابېلو خپرونو کې برخه اخیسته او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
زما په نظر سره زه خوایم چې د ښځو ږغ په کښې کې خوږ یعنې ښه دی. مثال یو ډاکتر یې په دراجیو کښې غږېږې، مثال یو خور یو پوښتنه ځینې وکړي چې مثال د دغه مریض څنګه مریض ده، یو خور ده مثال د یو موضوع یې په دې موږ پوښتنه ځینې کولی شو چې دغه څنګه موضوع ده، موږ بېخي ډېر زیات ورته خفه یو.
که څه هم طالب چارواکو په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د رسنیو او بیان ازادۍ ته د شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې ژمن دي، خو واک ته تر رسېدو وروسته یې په نږدې 3.5 کلونو کې په رسنیو او خبریالانو پراخه محدودیتونه لګولي. نږدې یو کال وړاندې د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې سیمه ییز طالب مسؤلینو په خوست کې په رسنیو کې د ښځو د غږونو په خپرولو بندیز لګولی. دې مرکز وړاندې ویلي وو چې د طالبانو حکومت د 1402 کال د اسد یا زمري په میاشت کې دغه بندیز په هلمند کې هم وضع کړی او د ښځو په غږونو یې آن اعلانات خپرول هم منع کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د هود په 26 په یو راپور کې ویلي وو چې د طالبانو د حکومت له لوري په روان لمریز کال کې د رسنیو او خبریالانو د حقونو د نقص په پیښو کې 24% زیاتوالی راغلی دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یې. د بشري حقونو د سار سازمان وایي چې له پاکستانه د افغانانو جبري ستنېدل هغوی له ځورونې، بېوزلۍ او سختو شرایطو سره مخ کوي. یاد سازمان پرون په یو راپور کې ویلي چې پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره له سپکاوي ډکې تګلارې او نور فشارونه زیات کړي دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان هم دغه ستونزې تاییدوي او وایي چې د پولیسو لخوا ورسره ناوړه چلند کیږي. سنا کاکړه او د موضوع تفصیل.
د بشری حقونو د څار سازمان وایي چې پاکستانی پولیسو د افغان کډوالو پر کورونو چاپی وهلي، هغوی زورولي، په خپل سری ډول یې نیولي او د کډوالۍ او استوګنې اسنادی ورنه ضبط کړي دي او په ځینو مواردو کې ورنه د پاتې کېدو په بدل کې رشوت هم اخیستی دی. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ په خپل راپور کې ویلي چې پاکستانی چارواکو پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي څو افغانستان ته ستانه شي، په داسې حال کې چې د بشري حقونو د څار سازمان په وینا هلته د طالبانو له ځورونو او سختو اقتصادي شرایطو سره مخ دي. راپور د دې سازمان د آسیې برخې د مشرې الین پیرسن له قوله لیکلي پاکستانی چارواکي باید ژر د افغانانو له جبري ستنولو لاس په سر شي او طالبان هم باید د ستنو شویو افغانانو له ځورونې ډډه وکړي او د ښځو او نجونو پر وړاندې دې خپلې له سپکاوي ډکې پالیسۍ لغوه کړي. راپور زیاتوي ډېری هغه افغانان چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي د پاکستاني چارواکو له لوري د نیولو د ویرې له امله یې دا کار کړی دی. پاکستانی پولیسو مخکې ویلي وو چې یوازې هغه کډوال نیسي چې د استوګنې قانوني اسناد نه لري، خو یو شمېر افغانان چې قانوني اسناد لري ادا کوي چې دوی هم نیول شوي یا ورسره ناسم چلند شوی دی. یوه افغانه میرمنه چې له ویرې یې د پاکستان پلازمېنه اسلام آباد پرېښې او د پاکستان بل ښار ته تللې ازادي راډیو ته یې وویل
تلاشی واقعا غیر مؤدبانه ده. آن میرمنی بهی ټکوی وګوري، تاسو مره به احترامی ده. یو شمیری ډیر عقده چلن کوي. وضعیت خنه ده، ډیر خراب ده.
یو افغان چې تازه له پاکستان افغانستان ته ستون شوی او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، وایي چې د سختو ستونزو له امله اړ شو چې پاکستان پرېږدي.
خانه به خانه
کوټه کوټه یې وکتله، خلک یې ډېر وځورول، ویلې ځی موږ هم ناچاره شو چې بیرته وطن ته راغلو. ګرځېدلی را ګرځېدلی نه شو، هر ځای ستونزې او جنجالونه وو.
د پاکستان حکومت د مارچ 10 د هغو افغان کډوالو د وتلو وروستۍ نیټه ټاکلې چې د ACC کارتونه لري. د نیټې ته یوازې 2 ورځې پاتې دي او افغان کډوال وایي چې په دومره کم وخت کې بیرته ستنېدل ورته ډېر ستونزمن دي. په خیبر پختونخوا د افغان کډوالو د متحده اهالي شورا مشر بریالي میاخیل 2 ورځې مخکې په یو خبري ناسته کې وویل چې د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عملي ده او له حکومت یې وغوښتل چې دا پریکړه بیرته واخلي. هغه وړاندیز وکړ چې دواړه هیوادونه دي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری په مرسته د کډوالو د استازو سره په مشوره یو عملي ستراتیژي جوړه کړي. خو د پاکستان حکومت د مخه د طالبانو حکومت هغه غوښتنه رد کړې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د نیټې د تمدید غوښتنه کړې وه. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دا غوښتنه له ډیپلوماتیکو لارو شوې وه، خو پاکستان نه ده منلې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته وروسته راستنیږو. په یو ځانګړي راپور کې مو د نوروز یا نوي کال رنګونو ته کتنه کړې. هیله ده چې هغه راپور هم راسره واورئ. خو اوس ورځو ترکیې ته. داسې راپور خپره شوی چې د ترکیې د ستر ښار استنبول ښاروال به د یکشمې په ورځ د اپوزیسیون له لوري د راتلونکو انتخاباتو لپاره نوماند شي، خو دغه ښاروال اکرام امام اوغلو زنداني شو. د پرون تر زندان مخکې په خواله رسنیو کې یوه ویډیو خپره کړه او په هغه کې وویل چې له اردوغان سره به مبارزې ته ادامه ورکوي. تفصیل له احمد شبر اورو.
اروپایي ټولنې د استنبول د ښاروال نیولو ته شوره اندېښنه ښکاره کړې ده. د استنبول ښاروال اکرم امام اوغلو مخکله دي چې تمه کېده د 2023 کال د ولسمشۍ ټاکنو ته د اپوزیسیون د نوماند په توګه ونومول شي، د ترکی چارواکو له لوري توقیف شو. امام اوغلو د چهارشنبې په ورځ سهار له خپله کوره ونیول شو. د هغه ګوند ویلي دي چې دا د دې څرګندونه کوي چې هغه په راتلونکو انتخاباتو کې د اردوغان سخت سیال و. د ترکیې دولتي آژانس انادولو خبر ورکړ چې د استنبول ښاروال د یو شمېر سوداګرو او خبریالانو په ګډون د نږدې 100 کسانو په هغه ډله کې شامل دی چې د نیولو امر یې صادر شوی دی. پر دې کسانو د جنایي ډلو له مشې نیولې تر رشوت او په غیر قانوني ډول د خلکو د شخصي معلوماتو د ترلاسه کولو په شمول تورونه لګېدلې دي. څارنوالانو په ځانګړې توګه امام اوغلو د یوې جنایي ډلې د مشې په تور تورن کړی دی چې ادعا کېږي له سوداګرو څخه یې په زوره پیسې اخیستي او غیر قانوني پیسې سپینې کړې دي. د مرکزي اپوزیسیون جمهوري غوښتونکي ګوند مشر اوزګار اوزیل وویل چې د نیولو دا پریکړه په حقیقت کې د دوی د راتلونکي ولسمشر پر ضد د کودتا هڅه ده. ګڼو اروپایي هیوادونو په ترکیه کې دې تحولاتو ته اندېښنه ښکاره کړې ده او ویلي دي چې دوی په دغه هیواد کې ډیموکراسۍ ته اندېښمن شوي دي. د اروپایي کمیسیون مشه اورزلا وان دیر لین په بروکسل کې پرون خبریالانو ته وویل چې د استنبول د ښاروال نیول په ژوره توګه د اندېښنې وړ اقدام دی. نوموړې زیاته کړه چې ترکیه باید ډیموکراتیکو ارزښتونو ته ژمنه پاتې شي او په ځانګړې توګه د نوماندانو د حقونو درناوی وکړي. رجب طیب اردوغان چې له تیرو 22 کلونو راهیسې د ترکیې ولسمشر دی تورن شوی دی چې ډیموکراتیک اصول تر پښو لاندې کوي، مخالفان زندانی کوي، له اروپایي ټولنې سره یې اړیکې ترنګلې کړي او له پوتین سره یې پیاوړې کړې دي.
ونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورڅخه په یم چې څومره مزهدارو خپلو سنفیانو سره به یو چات تلو.
مالور غانې په فور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستي.
لزدکرو محروم انجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 ل آزادی رادیو.
تاسو خبری مجله ته غواګی
ل خبرونو ور اخوا.
اوریدونکو وړاندې ستاسو د روژې پیغامونه هم لرو، خو اوس راځو دې ته چې دا څلورم پرله پسې کال دی چې د افغانانو لرغونی او کلتوري جشن نوروز هیڅ ډول رسمي مراسم نه لري. طالبانو وخت له بیا رسېدو وروسته د نوروز رسمي رخصتي او مراسم لغوه کړل، خو ویل چې خلک خپلې پسرلنۍ میلې کولی شي. سبا جمعه د 1404 هجري لمریز کال لومړۍ نیټه یا د نوروز ورځ ده. دا چې خلک یې څنګه لمانځي په دې راپور کې مې ورته کتنه کړې.
لبامی بل خارا پاتا، لبامی بل خارا پاتا، دنوروز دسهر بادا دنوروز.
کله چې په افغانستان کې د نوروز یا د نوی کال د جشن یادونه کیږي، نو د تاریخي بلخ ولایت او په مزار شریف کې د روزې مبارک نوم جوخت ورسره د انسان ذهن ته راځي. دا هغه جشن دی چې له اوږدو زمانو را په دې خوا افغانستان کې د یوې دودیزې میلې په توګه لمانځل کیږي، خو اوس یې ورځ تر بلې رنګونه پیکه کیږي.
د نوي کال ورځ او عادي ورځ هیڅ فرق نه کوي.
جلال شیرزاد د بلخ ولایت یو فرهنګي فعال دی. هغه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا مهال په بلخ کې د نوروز هیڅ ډول رسمي مراسم نشته.
موږ د معمول په څیر د نوي کال په ورځ باندې خپل کاري دفتر ته ځو، د معمول په څیر باندې دکاندار خپل کار او خپل وظیفو ته ځي، نه په ادارتو کې رخصت استه ورته او نه هم په موسساتو کې رخصت استه ورته او نه داسې په نورو کوم شخصي کاروبار کې رخصتي ورته سره چې د دې ورځې په مناسبت باندې خپل کار پرېږدي.
په خوا به د نوروز په ورځ د مزار شریف په روضه مبارکه کې د جنډې پورته کولو رسمي مراسم ترسره کېدل چې د کابل او نورو ولایتونو لوړ پوړو چارواکو په کې برخه اخیسته. طالبانو د 1400 هجری لمریز کال په وړي کې وخت له رسیدو وروسته د نوروز پر رسمي لمانځلو بندیز ولګوه او له جنترینه یې رسمي رخصتي حمله وکړه. هغه مهال د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل دوی نوروز په رسمي ډول نه لمانځي، خو په وینا یې د خلکو لخوا یې د لمانځلو مخه نه نیسي. بلخ کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست یو چارواکي وویل چې سږ کال هم د نوروز لپاره هیڅ رسمي پروګرام په پام کې نشته. ل جلال شیرزاد نمې د نوروز په درشل کې د مزار شریف د غنی غونی او بازار د وضعیت پاړه او پختل. هغه ویل چې اوس د نوروز شور او زوګ نه دی پاته.
په برخ پلات کې به یو خورا لوی غنی غونډه وي او نوې تغیرات او مثبت بدلونونه براتل. د نوې کال د یو میاشت مخکې په شهر کې ځینې تغیرات تاکل د اشاره به سمېدلې، خو بل اخره پاکي او صافي او دا مسایل به کېدل. په اوسنی وخت کې دا شی وجود نه لري. تفریحات ست چې په تکو په دیشن کې خود هغه څه چې د شپې د خوا بدلته کېدل چې خلک به د نورو لته څنګه راکل دلته به شپې تر ولې د شپې د نوې کال په شپه به ډیر لوی غنګونه کېدل. شهر به بند و د نوې کال په ورځ به 3-4 کیلومتره د روزې مبارکې څخه به لالته لاره بند و، موټر به دننه شاته نه راپېښول کېدله. خو اوس دغه هیڅ نسته.
نوروز د منځنۍ اسیا د هیوادونو او ایران ملي جشن دی. دغه جشن په افغانستان، عراق، ترکیه، سوریه او یو شمېر نور هیوادونو کې هم لمانځل کیږي. د نوروز په درشل کې یو شمېر افغانان هفت میوه او سمنک هم جوړوي چې د یو شمېر افغانانو په خبره د اقتصادي ستونزو له کبله د غدود هم ټکنی شوی. د کابل اوسیدونکی محمد طاهر وایي په خوا یې نوروز ته جامې کولې او نور چمتووالی ورته نیوه، خو په خبره یې اوس د نوروز نوم هم نشي اخیستلی.
اسلامی هم شدت لحاظ دغه مسائل دغه میډیو دغه پازیرایګانی او دغه بازی مسائل چې دغه بند کړی.
د کابل یو اوسیدونکو مرسل وای پارکونو او تفریزاینو ته د دوی په تاک بندیز هغه یو وازنای لامل دی چې د دې سګنای نوروز د پخوانیو هغو پرتله کم رنګوي.
برای سال نو آمادگی خاص مثل سالهای قبل نگرفتیم.
دا نوی کال لپاره مو دا بخوابشان زرگری تیاره او نکرد. لکومه چی حکومت بدل شوی خزو تا اجازه نشته چی پارکونی تا دا تفریه لپاره لارشی. موک با دا حکومت تر بدلون مخی دا نوی کال پورز تفریه تدلولو. تیاره با مو کولو خو او ساغه بخانه شور و شوق نده پاتی.
سابق وقت نه شور و شوق سابق نیست بخ.
د کابل بل اوسیدون کې بیا د نوم نه خوده په شرط وای چې هفت نیوای جوړ کړي او ماشومانو ته د نوروز لپاره کالی کړي خو وای د پخوا پرتلې تیاری کم دی.
ځکه فعلاً موږ د اماراتو په حکومت کې یو نو ازادي نه لرو، خاص چکر ته نسو تللی، ګرځېدلی نسو. په نور کلونو به موږ ډېره امادګي نه یو کار لپاره نیوله، چکر ته به تللو سو، فامیلونه به یو ځای سو. نو بیا هم یو څه ناڅه امادګي نیولې ده د ماشومانو لپاره لباس او د سی افت میوم تیار کړی ده. نور د خاص آمدگی نسو نیولای فعلاً په دې حکومت کې.
د پکتیا د مرکز گردیز د وچ میوې یو دکاندار وایي په خوا به د نوروز په درشل کې خلکو د هفت میوې په خاطر له دوی څخه میوه اخیسته، خو وایي سږ کال دې شپو ورځو کې هیڅ یو مشتری د هفت میوې لپاره نه دی ورغلی.
پکتیا ولایت گردیز ښار کې خلک رواج درلو چې پخوا به دوی هفت میوه جوړول. موږ د دوکانونه دوی میوه اخیستل او د نوي کال د رارسېدو لپاره او د نوي کال په لومړۍ شپه باندې هفت میوه یې جوړول. خو سږ کال متاسفانه چې موږ په دوکانو کې هیڅ یو کس داسې نه دی راغلی چې هغه دا میوه ویسي او ووایي چې موږ د نوي کال لپاره یا د نوروز لپاره موږ هفت میوه برابرو. د خلکو اقتصاد ډېر خراب دی او خلک خو ډیر بد وضعیت دی.
خو په افغانستان کې شته داسې ځوانان چې وایي د نوي کال په ورځ میله ځایونو ته ځي او غواړي چې له خپلو ملګرو سره د خوښي او د طبیعت جشن ولمانځي. د کندهار اوسیدونکی نصیب الله اڅکزای چې کابل کې اوسیږي وایي هوډ یې درلود چې د نوي کال لپاره مزار شریف ته ولاړ شي، خو په وینا یې سالنګ لاره کې د ستونزې له کبله غواړي د کندهار میله ځایونو ته ځان ورسوي.
موږ سږ کال نوروز کې اراده چې مخته کندهار به خواب لاړ سمه، نورو کلو کې به مزار ته تللم. نو سږ کال لار وای بنده ده، یادوار په خاطر نه پوهېږم چې که جوړوي یې ځم له کندهار خواته چې دغه ډېر ناست و، دغه ډېر په یو ځای سړی ناست یم، ښه سکون ناځم سړی د تنګي راځي. نو په میله مې اراده چې ولاړ سم د کندهار خواته.
د نوروز له لمانځلو سره پخوا ځوانانو په میله ځایونو کې په ډاډه زړه موسیقي اورېده او ګډا او اتنونه یې کول. کابل، مزار شریف او کندهار کې ملي او محلي سندرغاړو کنسرتونه او د ټنګټکور محفلونه جوړول، خو اوس پر دې هر څه بندیز لګول شوی دی.
دروژی رنگونه
د آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ د رسنی له سیمې پیغام درته پریدم. نو مې نعمت ته روزه خو الحمدلله ښه تیریږي، زموږ په منطقه کې خو سلزی ده، نو روزه ښه تیریږي. روزه مبارک. د دې کار ټیم هم نه ده، کارونه هم پیلن تازه شروع کیږي، بس یو څوک یو نهالګای ږدي. نو خدای دې وکړي په ټولو مسلمانانو دغه په خیر تیر شي. داسې تنده نه لري، لوږه نه لري، خو ګرانی ګرانی ولا ډیره ده. دا بازار کې دلته کاروبار نسته، د سلو روپو کار ولا کوي په ټوله منطقه کې ولا شي، هر څو وګرځي کار نسته، خلک ډیر مجبور دي، ډیر بېوزل دي.
مالا سره رویګان دواله ډیره شایسته تیری شخ په نیکه کې ده، هیڅ یو دا نه خبرم نه سنوال. نو که لږ ګرانې ده دا نو بس کلر وکړه ډیرو دا پاکی تیری یا هم پر پاک تیری انشاءالله.
سلامونه نیکی هلی وروره، بس خبره داسې ده کنه چې پیسې نه وي، کار نه وي، نو ټول بازار چې په یوه روپۍ شي، نو بیا تا سره چې یوه روپۍ نه وي نو دا بازار ته هیڅ معنا نه لري. نو لومړی سر کې پیسې دي، پیسې چې پیدا کړې د هغه لپاره کار ضروري ده، او چې کار نه وي نو د شي بیه کولو قیمت ټیټو جګ دا هیڅ معنا نه لري.